استيت يوست.
بله مننه. کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې قادر جلالوف مخته وړي او چې د امریکا د خزانه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشرانو او پوری تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت او سولې عالي شورا له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په موسکو کې لیدلی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي له هغه سره وګوري. پوتین هم ویلي چې غواړي له ښاغلي ټرمپ سره ډیالوګ ته دوام ورکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټولې او تلشل ښوونکي او د معارف کارکوونکي پرون د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته څلوېښت ساعته موده بېګا شپه پای ته رسېدلي او نن د دې شکایتونو د رسېدو چارې پیلېږي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هېواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. پوره خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سل شل ښوونکي او د معارف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. دوی درې ورځې وړاندې د طالبانو لخوا برمته شوي او له دوی سره ساتل شوي وو. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نصحت د سې شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دغو ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
تعداد از افرادی که وابسته به طالبان هستند و در این ولسوالی
اغلی نوزت و یه شمیر وسلوال چه طالبان پور ترلی دی در گیرو پا ولسوالی که فعالیت داری دوی غوښتنه کولی چیز مونگ در خون کتن خواهی در محل در کابل بانک لخوا ورکول کیگی او خون که لبانک اخلی اغلی بانک چخوا نخلی او باید در متامیدین و لخوا ورته تن خواه توزیشی چو طالبان یو اندازه مالیه تر لحسه کریم د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه د دغو ښوونکو او د معارف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمته خوشي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته څلوېښت ساعته موده بېګا شپه پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د اته ویشتمې نېټې د انتخاباتو له بهیره یې تر اوسه تر شپږو زرو زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي علي رضا روحاني بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل
بیشترین امور و ارقامی وجود داره مربوط به
دیرش می شکایتونه د کابل ولایت اړوندی او لاغي ورسته هم لوی ولایتونه لکه هرات او بلخ ته شکایتونه له پلاوه دویم ځای لري. دا یوازې د شمیرو له مخې دي. طبعا د شکایتونه ترنګوالي له پلاوه بیا قضیه له یو بل سره توپیر لري.
از لحاظ آماری است، اما از لحاظ نوعیت شکایات طبیعتا قضیه فرق میکنه.
د افغانستان د انتخابات شکایتونو د کمیسیون ویاند ښاغلي روحاني همدارنګه وویل د شکایتونو ابتدایي څېړنه په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او د اړتیا په صورت کې د شکایتونو ته نهایي رسیدنه لږ تر لږه یوې میاشتې وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسې حال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل شوی. د ملي امنیت د شورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ښاغلي محب د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانیک سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکي سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایي او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ په مبارزه کې د دغه هیواد له همکارۍ مننه وکړه. اعلامیه زیاتوي د ملي امنیت سلاحکار او د چک جمهوریت سفیر په دې لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې همکاریو په پراخولو هم خبرې وکړې او د چک جمهوریت سفیر ډاډ ورکړ چې هیواد به د پخوا په شان له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکاره او ژمن پاتې شي. د درې میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د څلورو چک سرتیرو وژل کېدو خپله په چک جمهوریت کې د سیاستوالو ترمنځ په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي حضور په اړه بحثونه توده کړي. د چک د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبو زاورالیک سې شنبې په ورځو د دغه هیواد پارلمان کې وویل زه نه غواړم چې نور وژل شوي سرتیري وګورم. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان بیا په افغانستان کې د پوځي حضور دفاع کړی او ویلي دي سرتیری په افغانستان کې د ټولو چکانو لپاره جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او هلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخته چې په انتخاباتو کې بریالی شوی او کار یې پیل کړی، هڅه یې ده چې له هند سره د دوستۍ لاس وغځوي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري د هندوستان سره به د سولې خبرې په دغه هیواد کې د 2019 کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دغه لیدنه لغوه کړه. سعودي عربستان او بحرین د سه‌شنبه په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي د هغوی افرادو او سازمانونو په لیست کې شامل کړي چې په ترګرۍ مشکوک دي. د سعودي عربستان امنیتي ادارو ویلي د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د دغه هیواد ځواک له نورو پوځي مشرانو حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی سره یو ځای په دې لیست کې شامل شوي. په 2019 کال کې د امریکا د خزانې وزارت په دې درې واړو ایراني صاحب منصبانو له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې ویلي دوی په متحده عرب امارات توکي په بخښنې سره دوی په متحده ایالاتو کې هغه وخت د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر د وژلو د ناکامې هڅې تر شا لاس درلود. ایران هغه مهال دا تورونه درواغ بللي وو او له واشنگتنې غوښتي وو چې بخښنه دی وغواړي. د ترګرو په لیست کې د دې درې ایراني چارواکو شاملول له هغو نهو اشخاصو جلا دي چې په همدې ورځ امریکا او د خلیج د شپږو هیوادونو د ترګرۍ د تمویل د هدف ګرځولو د شریک مرکز لخوا د تروریستانو د ملاتړ په لیست کې شامل شوي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوې چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دوه سرتیري هم د چاودنې په قربانیانو کې شامل دي. پولیسو او روغتیایي سرچینو ویلي بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د قیاره ښارګوټي د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاوده. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش کولې. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. د دغو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio شې د ازادي پښتو فیسبوک دی ورشه او د خبرونو بالته وګوره. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه اقدام هرکلی وکړ.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به په پاریس کې له هغه سره وګوري.
I think President Trump would look forward to seeing you in Paris.
زه فکر کوم خغلې ټرمپ بل تاسو سره په پاریس کې د نړیوالې جګړې د سلمي خلیزې په مناسبت غونډه کې وګوري. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پوری ازادي اوریدونکو اونې خبرونه اوري. بیا مام سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د دغو کسانو په ډله کې شپږ تنه افغانان دي چې پکې د طالبانو څو مهم قمندانان شامل دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایران پوځي افسران او یو هم پاکستاني بلل شوی. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند ریپورت کې.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې نه تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین د سه‌شنبه په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځانوژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایراني نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته روسنه ورکول چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکای د خزانه وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلی امریکا او شریکان یې دا نشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی، خو دا نه هته نه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشه یي موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلوونکی بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالصمد فاروقی نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی، او نعیم بړیز چې د نشه یي موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکی بلل شوی، هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی، او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی، هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي، موږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام موږ هرکلی کوو،
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغېزې څه وي؟ د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دې اړه ازادي راډیو ته په احتیاط غبرګون وښود. مېرمن سرابي وایي سوله له دښمن سره کېږي، له دوست سره نه. سوله له جنګي ډلو سره کېږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي، ورته د رسېدو لپاره بېلابېل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبرې او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخ کولو د شریک مرکز لخوا شوي، د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. پرون په روزګان کې لسګونه کسان راټول شوي وو او د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په وژنې باندې خواشیني وښود او د هغه پر سر یې برید وغنده. دوی همدارنګه په مرکزي حکومت غږ وکړ چې باید د جنرال عازق د وژنې عاملین ونیول شي او په سزا ورسیږي. دوی هم در ازویل چې تیار دي د هغه غچ واخلي. په دې اړه باندې له اورزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت ریپورت را لګلای.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژاغو کړ چې پر جنرال عبدالرازق برید وڅېړي. د دغه کسانو لړلې محمد قسیم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرازق خان داسې یو شخصیت وو چې د دغه خپل داخلي مشکلات سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کشول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دي. موږ ځینې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت به هم پاتې نه شو تر څو چې د ده څېړنې بشپړې کېږي و به ګورو چې دا چا دا کار کړی. په هر معنا ورته حاضر یو چې د ده انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازق خان چې څه ودی موږ ټول خواشینی یو په دې او موږ به انشاءالله د جنرال صاحب رازق خان غچ اخو پر لار چی
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پنځ شنبې د ورځې برید د پلی ورها خوا په پاکستان کې پلان شوی وو، نو باید افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینه د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یو لوی ځای وبلل.
نو جنرال عازق هغه ورځ ماته دا ډاډ ورکړی و چې حاجي معروفه که چیرې کوم مشکل پیښیږي نو زه د تا څنګ ته ولاړ یم، تشویش به نه کوې، زه تا څنګ ته ولاړ یم. شپه ورځ را باندې غږ وکړه، په دوه ساعتو کې تا ته قطعات رسیږي.
د قومي مخورو بله غوښتنه له مرکزي ادارې دا وه چې د ده په نوم دې زړورو جنرالانو ته مډالونه ورکړي او په کابل کې دې یوه جاده د ده په نوم کړي. په کندهار کې د تیری پنځ شنبې د ورځې په برید کې چې د دغه ولایت د والي د ساتونکو لخوا ترسره شو، پکښې کې د دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسن خیل، د ملي راډیو تلویزیون یو تن کمرمین ووژل شو او د دغه ولایت د والي په ګډون یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي پکښې کې ټپیان شو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتست. په فراه ولایت کې ولایتي شورا او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پولیس پالیو کې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دوی وایي چې د ټاکنو په خاطر درغلیو ثبوت او شواهد هم لري. خو د دغه ولایت د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 130 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ را لېږلی.
د فراه ولایت ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې ټاکنو په پروسه کې درغلي شوې او په دې اړه باید څېړنې وشي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ټاکنو د کمیسیون څخه غواړي چې په هغه سیمو کې چې درغلي ګمان کېږي او په سلګونو رایې پرته له بایومتریک اچول شوي څېړنو ته اړتیا شته.
موږ به شاهدان یو چې د مرکز څخه نږدې یا تا د ښار په عمومي کې موږ د نږدې کړي د رباط ی د دې شاهدان یو چې هلته مشخصا د یو وکیل په اضافه باندې مکمل
په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې. د هغوی په خبره په جعلي تذکرو رایه ورکونه او پرته له بایومتریک څخه ډېرې رایې په صندوقونو کې اچول شوې دي. د دې په خبره دغه ولایت په انردرې او لاجوی ولسوالیو کې ډېره کچه درغلي شوې. همداشان د فراه د ښار په ځینو سیمو کې هم د درغلیو پیښې ثبت شوې دي.
ده ولسوالي یک تا میآید انتخابات به شکل وسیع اتاق میتونیم گفته اشتراک میکنه، اما نو ولسوالی دیگه در شدیدترین حالت کمرنگی خود نشان. این خود بیانگر ای است که اتفاقات افتاده و به یک شکلی دست های در کار بوده که امی موضوع را به وجود آورد.
لبلی خواب پا فراله که تاکنه شکایتون رو داوری دو کمیسون وایی که به دقالایت که یه سور دی شکایتون سب شوی او طول به و چرن شی. سید عبدالله افغان پا فراله که تاکنه شکایتون داوری دو کمیسون مسئول وایی چی دوی تاقه شکایتون رو چه رسیدلی تر دیره پا ولسپالو یکی دی او طول تا به رسیدګی
وسی. اوس پوری 130 شکایتونه ثبت شوی. په دې 130 شکایتونو کې مختلف موارد دي. ویل شو چې جوین ولسوالۍ ده، مثلا د انردرې ولسوالۍ ده، دا سیزن ولسوالۍ نه شکایتونه شوی دي. او البته هغه شکایتونه ځکه مونږ ته تر اوسه پورې نه دي تسلیم شوی چې هغه مواد د تاریخ وسیله سره انتقالیږي او چې له خیره سره انتقال شي مونږ په هغه په باره کې هم تصمیم نیسو رسیدګی ورته کوو.
د دې مواد چې په فراه ولایت کې ټوټل 30,000 کار شویده. د فراه د لس ولسوالۍ څخه یوازې په دوو ولسوالۍ کې ټاکنې ترسره شوې دي. وویل چې په فراه ولایت کې د ټاکنو په پروسه کې د درغلیو په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون څه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوه ناسته کې وویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولی شي د دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. د پوهنې وزیر ښاغلي فیروز همدغه راز دغه وویل چې دغه درمل د زده کوونکو د ذهني او فکریتوان لپاره مهم دي او په دې برخه کې باید بشپړه همکاري وشي. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د افغانستان د خزو په تیره په خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمي سالمې ودې عمده خنډ ګڼي وایي. د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل، دمګړۍ د افغانستان څلوېښت فیصده ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تېره د ښځینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د موبایل هسې تیزی شوي چې د خوارځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف اس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرها د جامعې ما و 30%
د موبایل زموږ په ټولنه کې څلوېښت فیصد ښځې او دېرش فیصد نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټی ګرځي. مونږ کولی شو چې د یوې اسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه دېرش فیصد هدف وګرځوو او وده سمه کړو. د وویل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تېره زده کوونکي د بېوزلۍ، ناامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده. د عامې روغتیا وزارت او د پوهنې د رئیسانو په ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل، د زده کوونکو جسمي کمزوري پر زده کړو ناوړ اثر پرې باسي او ژمن یو چې دغه پروګرام د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف په همغږۍ د تبلیغاتو له لارې پلی کړو.
صحتمندی و ذکاوت شاگردان یکی از
دوویل د زده کوونکو روغتیا او ذکاوت د پوهنې د کورنۍ عمده هدف دی چې د افغانستان راتلونکی نسل ذکي او په عین وخت کې له ذهني، روحي او جسمي پلوه توانمن وي او ټولنې ته یې وړاندې کړو. مونږ چمتو یو چې د ټولنې د ټولو شاخصونو ترڅنګ د زده کوونکو روغتیا ته هم پام وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل، په ځینو سیمو کې یو شمېر خلکو او د افغانستان دښمنانو داسې ډنډورې خپرې کړي چې ګواکې دغه درمل د انسان جنسي فعالیتونه زیانمنوي. د ټینګار وکړ چې دغه درمل د انسان ډېری کمزوري له منځه وړلی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم احمد شیبر ته وغوښتل چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د ولسي جرګې د وروستیو انتخاباتو په اړه لیکلي دي چې سربیره پر دې چې د انتخابات له نیمګړتیاوو او ګډوډیو سره مله وو، خو خلکو د ډیموکراسۍ لپاره د رای ورکولو له حقه استفاده وکړه. خبرونه وړاندې لیکي تېره سې شنبې او یکشنبې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو رای ورکړي او دوی په داسې حال کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې دوی ورځې مخکې د دغه هیواد پیژندل شوې څېره جنرال عبدالرازق د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره تر خبرو وروسته په کندهار کې ووژل شو. فارن پالیسي لیکي له څو لسیزو راهیسې افغانان په دې ویره کې ژوند کوي چې ووژل شي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پر وژلو ډیرو خلکو عکس العمل څرګند کړ. د خبرونې په باور سربیره پر دې چې د ولسي جرګې انتخابات له امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مخامخ وو، خو افغانانو د بې کفایت مؤسساتو سربیره له ډیموکراسۍ سره خپله ژمنه ثابته کړه. فارن پالیسي بیا لیکي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په خپله د رای ورکولو لپاره 45 دقیقې انتظار شو، او د کورنیو چارو د وزیر وایس برمک په وینا لیکي چې د انتخاباتو په دوو ورځو کې 200 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې ولس ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغانانو د رای له ورکولو سره دا ثابته کړه چې شاید د حکومت له کمزوري ناراحته وي، خو د خپل هیواد رغاونې ته ژمن دي. نېشنل انټرست خبرونه بیا د سولې مسله راخیستې ده او لیکي چې دغه بهیر د سیمې په کچه یو نوی توافق ته اړتیا لري. دا خبرونه څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د نېشنل انټرست په وینا د طالبانو له لوري د شخړو ادامه او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ټینګار د جنوبي اسیا د ستراتیژي د بریالیتوب لپاره افغان او امریکایي چارواکي هڅولې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. خو د لیکنې په وینا چې د دې ټولو فشارونو سربیره هغه وخت کېدای شي چې د سولې د هڅې بریالۍ شي چې د سیمې او نړۍ په کچه له یوه نوي توافق سره ملګري شي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې لومړی خو باید د سولې بهیر د دې توافق یوه برخه شي چې د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه په افغانستان کې د جګړې له تمویل او ملاتړه لاس واخلي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل او په تېره بیا چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې هلې ځلې کمزوري شوي دي، دې ته لار پرانیستې ده چې روسیا او ایران تر طالبانو د داعش خطر ډېر احساس کړي. نېشنل انټرست لیکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو ویرې ماسکو او تهران هڅولي دي چې له طالبانو سره همکاري وکړي. د خبرونې په باور ماسکو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د سولې یو ځانګړی بهیر پیل کړي. په ورته وخت کې پاکستان لا هم طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځای ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي غواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډیالوګ ته دوام ورکړي چې د جولای میاشت کې په هلسینکی کې پیل کړی. په موسکو کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره په لیدنه کې ولسمشر پوتین د نومبر په میاشت کې په پاریس کې د ده او ولسمشر ټرمپ د لیدنې د احتمال یادونه کړې. دواړه مشران د نومبر په 11مه نیټه پاریس کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په 100مه کالیزه کې ګډون کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په موسکو کې پر ولسمشر پوتین سربېره له نورو روسي چارواکو سره هم کتلي او په دې اړه باندې به تفصیل لاجملاند وورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې وروسته ویلي واشنگټن به د نومبر په 11مه نیټه په پاریس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د لیدنې لپاره دقیق تدابیر ونیسي. بولټن دا څرګندونې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له 90 دقیقې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دا لیدنه ډېره جامع او ګټوره وبلله. دا غونډه د پوتین له هغه خبرو پیل شوه چې ویلي غواړي له ولسمشر ټرمپ سره هغه ډایلوګ ته دوام ورکړي چې په جولای میاشت کې دواړو ولسمشرانو په هلسنکی کې پیل کړی و. پوتین ویل د اختلافاتو سربیره باید د امریکا او روسیې ترمنځ ډیالوګ وساتل شي. پوتین همدارنګه په پاریس کې چې د روسیې او امریکا ولسمشران د لومړنۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د 100مې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورځي، له ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې د احتمالي یادونه وکړه. د دې لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خبرېده، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پوتین ته وویل فکر کوي چې ولسمشر ټرمپ هم غواړي له ولسمشر پوتین سره په نومبر کې په پاریس کې وګوري. بولټن روسیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر د اکتوبر په 6مه نیټه وویل غواړي له هغه مهم اتومي تړون څخه ووځي چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی او ټول لوري د منځني واټن د اتومي وسلو منه کوي. پوتین په دې لیدنه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته دا هم وویل چې غواړي د ولسمشر ټرمپ سره د وسلو د کنټرول په اړه په بیلابیلو مسلو بحث وکړي. ولسمشر پوتین وایي له ولسمشر ټرمپ سره په جولای میاشت کې په هلسنکی کې زموږ لیدنه زما په باور ګټوره، که څه هم په خپل وخت کې سخته وه خو د ورځې په پای کې زه فکر کوم رغنده غونډه وه. سره له دې چې که صادقانه درته ووایم، موږ ته کله ناکله دا ناشنا ده چې څنګه د امریکا متحده ایالات د روسیې خلاف اقدامات کوي. دا اقدامات زموږ لخوا په هیڅ ډول نه وي تحریک شوي او موږ یې دوستانه نه شو بللی. اساسا موږ آن ستاسو هیڅ اقدام ته ځواب نه ورکوو، خو دا اقدامات یو په دا ټرمپ دی هوډ چې له روسیې سره د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي په اروپا کې اندېښنې راپورته کړي او د سړې جګړې د دوو پخوانیو رقیبو هیوادونو روسیې او امریکا په اړیکو کې د وسلو د کنټرول مسله د یو نوي کړکېچ په توګه رامخته کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سې شنبې په ورځ د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره هم په مسکو کې وکتل، که څه هم د دواړو ترمنځ د لیدنې په هغه برخه کې چې په تلویزیون خپره شوه د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په موضوع خبرې ونه شوې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یو ځل بیا له تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه د روسیې انتقاد تکرار کړ او ویل د منځني واټن د اتومي وسلو د کنټرول په تړون کې د کمزورو ټکو سربیره د دې تړون سیرل پرته له دې چې د کوم نوي څه لپاره پلان ولرو هغه څه چې موږ هرکلی نه کوو. تر دې ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ بولټن په مسکو کې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او ماښامنۍ یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وه. مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم یو جالب مطلب ورو، هغه هم له د چین له یو نوی کشف. چینایانو خو د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري افتتاح کړ. دا ځل هڅه کوي چې یو لوی سپوږمۍ اسمان ته ولیږي. دا مصنوعي سپوږمۍ به لیږل کیږي او اته برابره به تر اوسنۍ تر اصلي سپوږمۍ ځلانده وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
چین غواړي په 2060 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره ځلانده وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یوه ښار د پاسه 50 مایل لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لوري روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل یې د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسي ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس وو چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر 80 کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څېړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که نه لري.
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشی شوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیرې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو اته 30 ساعته موده بیګاش په پای ته ورسېده او نن دې شکایتونو ته د رسېدو چارې پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیره تر دې دمه شپږ زرو نه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره کتلی دي. هغه د چک د جمهوریت د یو سرتیری د وژل کېدو په اړه تسلیت ووایي چې په هرات کې په نښه شوی و. همدارنګه دوی دواړو د امنیت په مسایلو هم خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه دا خبره پرون په سعودي عربستان کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې وکړه. سعودي عربستان او بحرین د سه شنبې پر ورځ د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو ځینې لوړپوړي غړي لکه قاسم سلیمانی، حامد عبدالحی او عبدالرضا شاهلی په ترګره مشکوک لیست کې شامل کړي دي. او د عراق د موسل ښار ته نږدې په یوه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتل چې په 12 شپږمې منځنۍ څپاوې فم سره شرایط پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې او همدارنګه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې چې د ازادي راډیو ویب سټ د کولای شي خبرونه ولولې. د ازادي راډیو د تلویزیونی خبرونو یا ازادي سټوډیو خبرونه وګورئ. همدارنګه په ژوندۍ توګه باندې هم زموږ ټول پروګرامونه هر چیرته چې یاست واوره او وګوره. اوس هم راځو ورستی راپورت دغه پروګرام، خو یو اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو د ازادي او ریدونکو اونیس پروګرام. لغه مخ کې یو ریپورت. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ورځو کې د 1015 عملو مخه نیولې. دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې وسلواله طالبانو پراخه حمله پلان کړې و، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه د اکرام الله اکرام تفصیلي رپورټ ته غوږ شئ. تر هغه وروسته د فریبا ظاهر په قربتوب د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لښته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حمله پلان کړی و چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در مجموع یک خدا نوادسته شهر
دیوی پټولا کې دښمن یو سل درې نوی پیښه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو پټولا کې چې وسوال مخالفینو کومې حمله پلان کړی وي شمیري هتل 114 لس تر رسیدي چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کولو وتوانیدل او پاتې 115 پیښو مخه ونیول شو خاغلی دانش ویل چې په دغه پیښو کې 250 تنه امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده د دغه ډلې مسول عزیز احمد تسل د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه په کابل ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوسي او چې یو شپه په کې شهیدان شوي دي او یو سل دوه نوي ټپیان دي د دې مرګ ژوبلې لویه برخه په ننګرهار کابل او کندوز کې وه
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو بمی چاودنو انتحاري حملو او راکټي بریدونو له امله رامنځته شوې ده وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د دغه وسلواله ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي دا په داسې حال کې د چدروانې ونې د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې اچونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې اچونې اعلان وکړ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهم ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو 13 ورځې وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهم ورځ رایې اچونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلی پاتې شول افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسی امنیت وساتي په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو حادثه او پروګرامونه ستای او وایي سره لدی چې دښمن ډیر تبلیغات کړي او خو افغان ځواکونه وتوانیدل چې د دغه بهیر امنیت په خ ډول ټینګ کړي د دغه کمیسیون غړي وګمی ساپي ازادي راډیو ته وویل
بیان د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه باندې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوي انتخابات وشو دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دې قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي
هغه لساپي وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو خپ پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولای شي چې د افغانستان دښمنان وځپي په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانی دي چې افغانان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لړۍ اچونې راوګرځوي په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولای چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلی ومني دوستانو د نن ورځې پروگرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتره رسیدلې دي که څه هم د ازادي رادیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو سره شریک کړي دي او
تمه لري چې دغو شکایتونو او یا دغو ستونزو ته رسیدګي وسی. تاسو پیغامونه او بیا ورسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستيالي سره د ازادي رادیو مرکه هم اوریدلای شئ.
وزید پکتیکا د ولایت مرکز شرنج ته خبر کوم په انتخاباتي پروسه کې هغه لسونس له مرکز نه دوباره راغلی دی. د ډیرو خلکو نومونه ایستلی دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي. اوس ټول لسونو چې وتلی دي دا پروسه بیخي له 40 سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دی ملي پروسه نه توري. دا زما پیغام و زلمان مومن کټه وځای
زابل د ولایت مخبر سره کوم. په دې زابل کې دا ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو کله تاسو صافي ورکه ابلبل توخي صافي ورکه ابلبل انجینر صافي ورکه. خو خبره دا ده چې دغه دلغری نه وایي چې هغه به ما وته چې موږ خپل دغه سره پرېږده. دغه څه څو نور ډېر نه هیڅ امنیت ډېر برابر او هیڅ څه نه و نور ډېر ښه خلک په شوق زوت ورلو. خو دغه خلک چې دغه بې سواده خلک
انتخابات پدې خراب سرکانو کې موټران نشته. اوس نو سره چې دغه نه خدای لکه دا د یا لاس کریمه ده په کریمه ده په فوز دی بل محل ته هغه په هغه په پدې چې په فوز خلک روان سره نه څه وسایل نه خلک ورسې نو دا خپل دا پیغام دی. دا مشکلات ډېر نه په دغه انتخابات کې سخت مشکلات خلک نه مې سره راي نه کوي په خپل ګوره ته ولاړل.
السلام علیکم. هغه تاسو له غزنی ولایت خبر کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ وولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یوه ډېره بده پېښه وي او بده واقعه به ولري.
السلام علیکم. زه نور احمد نوري د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. بیا هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تېر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړم. سیمه د طالبانو په لاس ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه. ما د هغه چې پاسنه موږ ته طالبان اختارونه کړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخسته د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړې نو سری چې موږ برخه وانخیستل انتخاباتو کې. خپله خپل تذکره مې سټیکر کړې ده. موږ په انتخابات کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړم چې موږ هم ډیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم ډیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړم چې یو ځل بیا پټاونه او توغندې په شارو باندې ولیدل. ما دوی ولاړه پتاګه ورکړه. نو د افغانستان د زړورو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې ګوډه ډېر خواشینی به یم چې ما خپل خل رایه ونه کړل. ونه کارول خپل خوښې کاندې ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندې ته مې انتخاب کړی خو ځکه رایه ورنه کړه چې موږ سیمه طالبان په لاس له موږ اختارونه را کړي. موږ لا درې څلور ورځې مخکې په انتخابات لا ښار ته بندې کړي. لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلې باندې صندوقونه ډک کړي دي. نه په بایومیټریک باندې سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلې کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښوستل. نظامي ځواکونه هم درغلې کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران رئیسان کارمندانان دې دغسې منتخب نه کړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم. د ننګرهار ولایت څخه پیغام مو دا دی چې سږنې ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفاف ټاکنې وي او درغلې نه پکې شوي. بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مارک کړي وچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو معالمو کې داسې رایې جوړې شوي دي چې ښځو ته تیار په نښه شوي یا سلیف شوي. شوي کاندیدانو رای پاړي ورکول شوي او صندوقونه بچول شوي.
بله د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وشول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړ و دا چې 9 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر راله 3 میلیونه ته یا د 4 میلیونه په شاوخوا کې همدغه مشکل د افغانستان د خلکو زړه ودردوي. دا یوه خبره. او بل باوجود دې چې امنیتي تهدیدونه هم وه، باوجود دې چې خلک پوهېدله چې اوس به انتحار را باندې وسي، اوس به بم را باندې پټال شي، اوس به انتجار را باندې وسي، اوس به په مرمۍ ولګېږم. بیا هم د افغانستان خلکو یو سیاسي شعور درلودی او جنګ ته نور بس وویل، او هغه خلک چې د ټوپک ګوته ډېره ټوپک پر ماشه پرته و نن ورځي خپل ګوته رنګوي، انتخابات کوي. دا خپله د افغانانو دپاره یو لوی کار و. او افغانان دغه مشکل سره چې په بعضې مواردو کې موږ خپله شاهدان یو چې هلته به ناظرین ناست و، پیسې به یې ویشلې، پیسې به یې توضیح کولې چې پلاني ته رایه ورکړه. دا خبره موږ خپله ولیدله په جوزجان کې هم دا خبره وه، خصوصا د اخچه پور اخچه ولسوالۍ کې دا خبره وه. او په بعضې مواردو کې هغه مشکل و خلکو ته جوړ و چې بایومیټرک کار نه کوي، یو خو پر نورو بجو باندې مرکزونه ویلو یا پر اوو بجو فیصله کړې وه، پر 9 بجې خلاص وه. او بیا د 9 بجو څخه 10 بجو پورې خلک منتظر وه، د خلکو د نومرو کېدل، د ریسور کېدل، د بایومیټرک کار نه کول. دا هغه مشکلاتو چې افغانانو خپل وظیفه اجرا کړه، ولیکن دا سالم او غیر مستقل کمیسیون خپل وظیفه نه اجرا کړې. وسلام ساتو دایمي همکار.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې موږ کوم ولې په کنر ولایت کې بعضې وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشارې کولې چې ما ته رای راکړه، بعضې تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولیدل دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نوماندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وې، بس 2000 روپۍ 2000 روپۍ ورته ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له موږ ټکمار وکړو، د بل وکیل په نوم یاد کړه، هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایه استعمال کړه. آیا دا رایه به د قرنټین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمین د هلمند ولایت صدا پیغام پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه هلمند چې خو سم نیمۍ هلمندیانو خو ټاکنې رایې نه کړې وه، یا طالبانو د خاصه لارې پر بندې، یا حکومت هم مانه سم نه پرېښود، حکومتي پوستو باندې تلاشي کولې، دا به نو چې دا رایې نه دي ورکړې، آیا دا اوس د پولیس له خاصه ضرورل کېږي؟ نو دا ستونزه باید چې حکومت خپل ومني، نو چې یار موږ سمې نه کړې ورته پاتې اوس یا ځورو یم. دا عام ولس زما د اشرفغني څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک وځوروي نه.
دوستانو ستاسو ستونزې او اندېښنې مو واورېدلې. د ژمنې سره سم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالۍ همایره حقمل سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده، او دا مرکه چمتو ده چې د انتخاباتو په اړه پر اندېښنو او شکایتونو سره غږېدلې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې د انتخاباتو په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي.
متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډیر جدی دي، او کېدلای شي چې د شکایتو په وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي، او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون نه وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره شي، او د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره شي.
بله. زیاترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
زیاتاری سرغړونه متاسفانه هغه شکایتونه چې مختر شدن دي ټول د انتخاباتو کمیسیون باندې دي د انتخاباتو کمیسیون په کارکونکو باندې دي او هغه پروسه چې دوی مخته بوله ده د مرکزونو نو وخت خلاص دي کمبود د اوراقو نشتون دی د اوراقو نو وخت رسیدل دي د لیست نشتون دی د یو ولایت لیست بل ولایت ته تلل دي او لیږل دي د خلکو د نومونو نشتون په لیست کې دی یعنی په لیست کې ډېر واقفات و د بایومیټریک د دستګاهو کار نه کړل دي او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش یې دی چې دوی سم زده کړې نه دي ورته ورکړي متاسفانه یعنی فنی او مسلکي کسان نه او همدارنګ د ځینې نوماندانو په واسطه باندې د زور او سلا کارول دي چې خلک په زور اړیستل چې دوی ته رایه ورکړي او یا هم هغه مرکزي نو سایتونه یې بیخي تړلي دي د شاد خان او خلکو ته ځواب ورکړی چې دا مرکز نه خلاصېږي په داسې حال کې چې دوی په ناقانونه توګه په داخل کې خپل کسان لوستلي دي او صندوقونه یې ډکړي دي نه په بعضو ځایو کې وروسته د دې نه چې صندوقونه ډک شوي دي بیا داسې تمثیلي جنګونه شوي دي چې وښایي چې دلته په دوه منطقه کې جنګ ناامني ده د دې په خاطر چې صندوقونه هلته په محل د رای ورکولو کې ونه شمېرل شي او انتقال شي ولایتي دفترونو د ټاکنو کمیسیون ته او په داسې یو حالت کې وشمېرل شي چې هلته د نورو نوماندانو ناظرین حاضر نشته دي یا شتون نلري مختلف سرغړونه دي متاسفانه.
میرمن حقمل تاسو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو سرغړونو پر مهال خپل دنده تر کومه تر سره کړی دی؟ یعنی ستاسو ناظرین چې هلته او ستاسو استازي چې په سایټونو کې حاضر وو هغه خپل دنده په منظم ډول یا لکه څنګه چې لازمه و تر سره کړی کنه؟
که دې سره شو چې ولې په دې ټاکنو کې بالاخره دومره زیات شکایتونه ثبت شول په دې ادعا باندې یو ډېر ښه ثبوت نشي کېدلی چې موږ ووایو چې په دې ټاکنو کې درغلي او یا تخلف زیات وه، بلکې موږ کولای شو چې په جرات سره ووایو چې په دې انتخاباتو کې د شکایتونو کمیسیون 15,000 که شکایت مامورین یا ناظرین تا هر مرکز که درلودن چه موز دو حقوق و واسطه بانده و کولای شوی چه به صحاب به شروع نه تر دو روز کوره چه انتخابات و دوام در رو بعد دهی طول استونز طول تقلبات تخلفات تخطی او انتخاباتی جرمونه چه تا طول افغانستان که واقع شوند دوی که بیره منظم شکل بانده و کولای شوی چه هم یه پخپل سبتی او هم یه ده خلکو نه واخلی ده نور و ناظرین نه ده رای ورکون کنه ده نماندان نه ده خلکو نه او اغای تو دیر منظم شکل مختر راپور را که گزارشی را که او ده دیر نیزه که ده شکایتون و پچه دیر اوچت اولاره او ده یا دیر قضی نقطه را که باید بده بنده تمرکز وکلو او موږ دې نه کاملا استقبال کو او پوره آمادگی او چمتووالی لرو چې کله دغه پروسه د شکایتونو د ثبت خلاصېږي وروسته دوغونه به د موږ ولایتي همکاران ولایتي کمیسیونه به د خیره سره د 15 ورځو په ترڅ کې خپلې رسیدګۍ او څېړنې شکایتونو ته در رسیدګۍ په خاطر ترسره کوي یا به یې شروع کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله حمیره حق ملوه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
هلو، سلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه زنګ درته والی دي دان دولسوالۍ نه محمد بشیر آغا. زما مطلب دا دی چې دا تاریخ د حکومت مشر افریقي دا موږ غټه شتمنی ده. په دې چې غټه شتمنی ده کړه نور بارني وادونه چې موږ ته وسایت راځي چې هغه موږ ته پیسې وړي
موږ د دا مطلب غټه شتمنۍ د موږ دغه وسایل چې مطلب چې موږ ته دغه راستي مطلب پیسې به موږ ته مطلب ډېرې شي نه دي. نو موږ دغه خواهش دي چې حکومت باید موږ ته برمې را ووي او دا تاریخ را پرېږدي په مخه دې شو.
کرم خان پکتیکا ولایت نه پتمال سوایم کټواز پکتیکا د مشخله اوسیدونکی او تن تاسو ته دا پروګرام هغه پریدم پیغام باید چې د پکتیکا والی مشخل او د زمري کوټ یوسف خیل هم شیران هغه غواړي چې دلته یو وړکی بند دی خربین د مشخل او پورته د خربین خواته موږ لارې هم بنده کړې ده نیمای بند تړلی نیمای پاته ده. باید چې دغه د کلي مشیران وغواړي او دا بند پسې مستقیم کړي او بند وتړي دي موږ لارې ډېره بنده کړې ده او د کته دیوالونه وي والي دي یو بل څنګ ته کورونه دي باغچې دي دغه د دیوالو روپۍ چې په بند ورکړې وای اوس په بند هم جوړ وای او ډېره ځکه به هم شنه کړې وای خړوبه کړی به وای. ازادي راډیو نه ډېره مننه وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د لغمان ولایت لنګر ولسوالۍ څخه دا پیغام پیدم چې زمونږ د مرکزي دولت څخه دا هیله ده چې که چاپی چې دی کوي په دې کې ټول کلیوال وزړي وزل کېږي نو مونږ د مرکزي دولت څخه دا غواړو چې دغه چاپی دنه بند کړي او طالبانو ته کوم مرګي له پکې نه رسیږي ټول عوام وزړي پکې وزل کېږي او ازادي راډیو څخه دا خواهش ده چې دا پیغام زمونږ نشر کړي ترڅو دولت د دې په برخه کې اجرات وکړي. مننه.
السلام علیکم. یواد نکمل ما د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ څخه ورور دلته د سیوا د موزي کوم پروګرام چې روان دی تقریبا شل کسان د رسمي استادان دي او تقریبا شپږ پنځوس کسان د یونسکو موسیل خونه دلته دوی ته پیسې ورکول کېږي استادانو ته. دغه یو موږ په سترګو نه دي لیدلي او نه علي شنګ ولسوالۍ ته راغلي دي که راغلي مې دوی ټول مخالفینو ته ورکړي دي دوی کې د علي شنګ ولسوالۍ ته مې اوسه کورسونه ورکړي دي زمونږ د بچانو سره د فار روان فلم روان دی ټولو سره شریک دي مونږ هغه خپل چاته ورسو. ډیره مننه.
السلام علیکم. راغا ننګرهار ما د ځان قیمت کابل څخه تاسو سره اړیکه کې تاسو ته سلامونه او نیکل درادو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته بعد سلام. زما یو پیشنهاد ریاست تقاوت ته دا دی چې د رښتم ریاست د شروع کار تر نوشتم د اسره د پوره زمونږ د تقاعد دی اخیستو ورځو تر اوسه پوره مونږ ته ریاست تقاعد ذکر انده کله د چې زمونږ پیغام نشر کړو د ټول د ازادۍ راډیو کار کوم چې سلامونه نه باد دی لکوم چې دغه مونږ نه هم ایسنه شي هم حاضرزه نشي. والسلام احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه نور هم را سره ست خو د خبرونی وخت هم دومره وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یو د دې ټلیفوني اړیکو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان دے شیرین وطن میں
می یادی گی سو کم زرم می نصبی گی پبل وطن کی مسافر یو دا مزان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می ریگی ندا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می